ستړي مشهدا مشال ریډیو د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه ومني. افغان ولسمشر ننګرهار ته رسېدلی حال به نیخ په نیغه درکو. د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی غړو د وزیر اعلی د دفتر مخې ته احتجاج کړی دی. دغه احتجاج حال به نیخ په نیغه درکو. یو شمېر نور راپورونه هم د دې خپرونې برخه جوړی. په د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر ګواخ.
طالبانو د خپلو دریو مشرانو د خوشی کولو په بدل کې دوه بهرنی وګړي خوشی کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون غړي وایي د دوی مشر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به تر درملنې وروسته ژر وطن ته ستون شي. په ایران کې د مظاهرو په مهال شپږ کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د رپورټونو تر مخه د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو امریکایي او بل استرالیوي دي او درې کاله وړاندې د طالبانو له کابل تښتولي وو نن خوشې کړل شوي دي. د طالبانو یوې سرچینې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه یرغمل شوي استادان د جنوبي ولایت په زابل کې خوشې کړل شوي دي. همداراز امریکا غږ او افغان اسلامي اژانس هم د خپلو سرچینو په حواله دا خبر تایید کړی دی. بلخواته بیگا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین سره په جلا جلا ډول په ټلیفوني خبرو کې د دغه کسانو د خوشی کولو او همدارس د طالبانو حقانی نیټورک د درې مشرانو د خوشی کولو په اړه غږیدلی وو. د نومبر په 12مه ولسمشر غنی اعلان وکړ چې د حقانی ډلې درې غړي انس حقانی، حافظ عبدالرشید عمری او حجیم علی خان د کابل امریکایي پوهنتون یو امریکایي او بل استرالیوي استاد د ورپرېښودو او طالبان سره نیخ په نیغه د خبرو پیل په هیله خوشی کوي. وروسته د دې کسانو خوشی کېدل د نامعلومو وجوهاتو له کبله وځنډېدل. خو اوس د طالبانو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه کسان نن قطر ته ورسېدلی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار والی له دفتره خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړي په دغه ولایت کې د امنیت او وسلوالو پر وړاندې د روانو عملیاتو ارزونه وکړه او د داعش ډلې ماته یې د ترهګرۍ په ضد د افغان ځواکونو بې طرفه مبارزه وبلله. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په دوی کې ډېر شمېر یې د پاکستان وګړي ښودل شوي. پاکستان په دې اړه څه نه دی ویلي. د درغلیو په یوه مقدمه کې د وو کلونو لپاره سزا شوی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون قائد نواز شریف نن د درملین لپاره د قطر له لارې لندن ته لاړ. د هغه د ګوند یو مشر سنیټر پرویز رشید نن خبرلان ته وویل چې نوموړی به تر علاج وروسته وطن ته راوګرځي او حکومت سره یې د هغه د پرېښودو په اړه کم سیاسي جوړجاړی نه دی کړی. تر دې مخکې حکومت له نواز شریفه د رسنېدو ضمانت ورکولو لپاره د وو ارب روپو پرېښودو اعلان غوښتنه کړې وه چې مسلم لیگ نون رد کړه. عدالت نواز شریف ته اجازه ورکړه چې د یوې میاشتې او که ضرورت و د علاج لپاره تر دې ډېره موده په بهر کې پاتې کېدای شي. پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې نواز شریف له عدالتي سیستمه ګټه پورته کړې ده که نه د ده زړه نه و چې هغه بهر ته لاړ شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی اپوزیشن غړو احتجاج کړی دی. دوی نن د اسمبلی د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي او غوښتنه کوي چې حکومت دې په بېلابېلو مدنونو او نورو وسایلو کې خلکو ته برخه ورکړي. په احتجاج کې شامل د پیپلز پارټي یو غړي شیر اعظم خان نن مشال ریډیو ته وویل چې حکمران تحریک انصاف خپلو صوبایي اسمبلی غړو ته د ترقیتي کارونو لپاره ډېرې او اپوزیشن والاو ته د نش برابر پیسې ورکوي. تېر هفته د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر هم مشال ریډیو سره په خبرو کې په دې اړه ګیله کړې وه. ویلي وو چې د قبایلي ضلعو شاملولو وروسته هم پرمختیایي کارونه د پوځ ادارې کوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. په دې اړه حکومت وایي چې کوشش کوي دا مسله د مذاکراتو له لارې حل کړي. د نېشنل پارټۍ مشر حاصل خان بزنجو وایي دوی به د خپل یو سیاستوال او بشیر حقونو فعال ادریس خټک د موندلو لپاره نن عدالت ته لاړ شي. ادریس خټک د نومبر په 14مه د صوابۍ سره هغه وخت وسلوالو بوت چې له اسلام آباده پېښور ته روان و. بزنجو زیاته کړه چې دوی پر امنیتي ادارو شک لري چې ادریس خټک یې وړی دی خو معلومه نه ده چې ولې دا کار کړی.
FIR بھی کاٹنے جا رہے ہیں اور ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں.
دی وے منگ FIR ہم کو او عدالت ته هم زو دلته اکثر وخت دا سکیږي چې جاسوسی داری خلکو نیسی. موږ ته وزدا نه معلومیږي چې ادریس خټک داسې څه کړی وو چې دغه سیده و تختول شي. هغه زموږ یو سیاسي فعال وو. چارواکي موږ ته هیڅ نه وای. جاسوسی داری ډیر ځلی خلک نیسی, ځینې بیرته پریدي او ځینې د ځان سره وساتي. زموږ شک پام دوی دی. پرون مشال ریډیو ته د بشیر خون وزارت په دې اړه د نظر ورکولو څخه ډډه وکړه او تر اوسه نتیز وکړو په دې اړه څه نه دی ویلي. په ایران کې لا هم تر هغه وروسته حالات ترنګلې دي چې درې ورځې مخکې د تیلو بیو د لوړېدو خلاف په څو کارونو کې خونړۍ مظاهرې وشوې. خو د نومبر په 13مه په کوڅو کې روان حالت لا هم ځکه روښانه نه دی چې د چارواکو لخوا پر انټرنیټ بندیز لګول شوی. د مظاهرو په مهال شپږ کسان وژل شوي دي. چارواکو ویلي په دوی کې درې مظاهرچیان, دوه امنیتي سرتیري او یو څوکیدار شامل دي. په ځینو رپورټونو کې راغلي چې د وژل شوو کسانو شمېر ښایي تر دې ډېرې. ځینې ویډیوګانې چې راوتې دي په هغوی کې ښکاري چې پولیس په مظاهرچیانو ډزې کوي. د ایراني مطبوعاتو تر مخه په تهران, شیراز, اصفهان او ځینو نورو ځایونو کې پوهنتونونه او سکولونه تړلي دي. د مسکو ښار عدالت د یو عدالت هغه حکم تایید کړی چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي امریکایي وګړي پال ویلان تر مقدمې مخکې قید موده د دسمبر تر 9 اوږدوي. د هغه وکیلانو غوښتنه وکړه چې د نوموړي قید سزا د نرمه او په کور نظربندۍ بدل کړل شي. عدالت دا غوښتنه ونه منله. ویلان د امریکایي میرین ځواک پخوانی غړی دی او په ځان لګیدلي تورنه ردی. نوموړی د آیرلینډ او کینیډا تابعیتونه هم لري. 49 کلن ویلان د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې د مسکو له یو هوټل نیول شوی و او تور پې پوره شو چې محرم معلومات یې ترلاسه کړي دي. په روس کې د جاسوسۍ په جرم کې 40 کاله قید سزا کېدی شي. د ویلان کورنۍ ویلي چې هغه مسکو ته په یو واده کې د ګډون لپاره تللی و. تر دې مخکې ویلان په زندان کې له خراب حالت او بد چلند شکایت کاوه. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 1550 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1990 روپۍ اتیا پیسې او 200 روپۍ اتیا پیسې, یو ایرو 1100 روپۍ او 1100 روپۍ اویا پیسې, یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ شپېته پیسې, یو سعودي ریال 140 روپۍ 30 پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې, یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 209 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور, بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 21 او زیات نه زیات 40, په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25, او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د بشیر ګواخ او د موسم حال د کرن صوبې مو د احمد رانا اوریدي. د دې روانې خبرونې د مهم موضوعات دانی. افغان ولسمشر اشرف غنی ننګرهار تر رسیدلې حال باندې خپنی غدر کوو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو یو د وزیر اعلی د دفتر مخې ته احتجاجي ناشته کړې. د دې حال به هم نیخپنی غدر کوو. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ یو مخکښ خوای په هیواد کې نوې ټاکنې غواړي.
الیکشن کی شفافیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے.
په پاکستان کې یو مدني فعال ادریس خټک لا درک شوې ده, خو یو حکومتي ګوند غړی وایي
بالکل دا ہوئی حق جوڑی گی چاہ اب عدالت تک پیش کرے گی. گنہگار یہی پتہ بم لگی, بے گناہ یا ہوئی پتہ بم لگی.
اور دا افغان فلم ستوری ببرک اکبری خبریں با پا مشال ریڈیوی مجلہ کی واورئی.
یو غټ فلم دی هغه کې سنجیدہ تیما سره او هغه افغانستان په برا کې دی. دوی د افغانستان اکټران په کار و او دا ماته غنه ځاینه درخواستي وکړه چې د فلم کې مشر کار وکړه.
یو شمیر نور موضوعات هم لرو د مشال تر څنګ وسئ. تاسو مشال لري ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نیخ باندې غوړی. د دې تر څنګ د خبرونه زموږ په ویب پاڼه او مشال ریډیو ایپ باندې هم اوریدلی شي. ورځو ننګرهار ته باز محمد عابد زموږ همکار را سره دی. هغه د ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته راتګ د نږدې نساري. باز محمد عابد ستړی مشي او کداره ته وایي چې د اشرف غنی ننګرهار ته راتګ مخه څه ده؟
بابر صاحب ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته په دې مخه راغلی و چې ولسونو ته مبارکي ورکړي چې د ولسونو په ملاتړ امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې په ننګرهار کې د داعش ټغر ټول کړي او ماته ورکړي. همدارنګه د پخپلو خبرو کې مسؤلینو ته سپارښتنه وکړله چې د داعش پورې اړوند تسلیم شوي ښځې او ماشومانو سره د اسلامي او افغاني دوست سره سم چلند وکړي او هغه داعشیان چې تسلیم شوي دي ولسونه دې په فیصله وکړي چې د برخلیک بسې وي. موږ به د ولس د پرېکړې په اساس باندې هغه فیصله کوو. بل د ملي امنیت مشر ته یې دلته په ننګرهار کې سپارښتنه وکړله چې ولسی پاسون کوونکي چې د داعش او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې راولاړ شوي دي دې تجهیز کې اکمالی کې په محلي اردو کې جذب کې او هغه امتیازات چې د ملي اردو ترتیری ته حاصل دی هغه امتیاز نه برخمن شي.
باز محمد عبد صاحب کدار ته وای باز محمد صاحب دار ته وای چې دا اعلان ننګرهار د داعش د وسلوالو نه پاک ګرځوي دا په کوم بنیاد دا خبره کوي اشرف غنی صاحب؟
دا دلته په تیرو یو هفته کې دلته په سلګونو داعشیان راغلل تسلیم شول او اغلته چې دوی په بندر کې په اچین کې کوم مرکزونه لرل هغه مرکزونه ورته د منځه یوړل او د داعشیانو د خولې خبرې دي چې په دې باندې اکمالات بند شو د تګ راتګ لارې پې بندې شوې دوی مجبور شو چې راشي او تسلیم شي. نو دوی وایي که چېرته یو ځای نیمځای هم اوس هم داعش وي نو دی به د منځه وړل کېږي او یا دا چې تسلیمېږي به نو ځکه د په هغه د مسؤلینو د اداو په بنیاد ولسمشر دلته و ننګرهار کې ولسونو ته د داعش د ماتې مبارکي ورکړه.
بل محمد صاحب لنډه غونته راته ووایه تاسو د ماشومانو د ښځو د هغو زنانو او ماشومانو خبره وکړه چې د داعشیانو د کورنیو غړي دي هغوی دغلته کې دي دا څوک دي او دا څومره دي؟
دا خو دغه په روسیو کې چې تسلیم شوي دي تېره ورځ چې تسلیم شوي دي شمېرې تر تېره هفته کې چې تسلیم شوي شمېرې 300 ته رسېږي یعنې د ماشومانو او د زنانو. په دې کې بهرنیات به هم شته دي خو اکثره یې مسؤلین وایي چې د قبایلی سیمو د پاکستان د قبایلی سیمو سره تعلق لري. ولسمشر په خپلو خبرو کې دا هم وویلي چې هغه چې د قبایلی سیمو سره تعلق لري د پښتونخوا سره تعلق لري داعشیان میرمنې او ماشومان هغه به د پاکستان حکومت ته نه بلکې قبایلی مشرانو او ځایي مشرانو ته به حواله کوي.
ښه لنډ غونته راته وایه د پاکستان کونسلګری یا د پاکستان سفارت په دې اړه څه ویلي دي یا افغان حکومت دوی سره کومه رابطه کړې؟
په دې اړه نه د پاکستان کونسلګری یا سفارت څه ویلي دي او نه هم افغان حکومت دوی ته داسې څه تجویز کړی دی چې ستاسي اتبا دلته دوی سره سیر دي داسې کوم خبر نشته.
ډېره ډېره مننه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي ورزو پښتونخوا ته د موږ همکار غلام غوس راسره د ټلیفون لدی کی راغله. هغه دغلت کی یو احتجاج د نګدی نصاری دا د اسمبلی غړو کړي دي. غلام غوس تړې مشه او قدرت وای چې د دې احتجاج وجه صدا
جی بالکل دا چې کم په خیبر پښتونخوا یې شملای کی د اپوزیشن یا مخالف ګوندونو غړي د مخالف ګوندونو د غړو لخوا تر سره شوی دی او د دې چې کومه موضوع ده سی دا وی چې د وسایلو غیر منصفانه تقسیم چې کوم په صوبه کې دی نو دا په وجه باندې دی دا احتجاج تر سره کړی. دا به تاسو مهم چې د خیبر پښتونخوا په شملای کی څلور څلوېخ غړي چې کوم دی هغه د مخالف ګوندونو سره تعلق لري او دوی دا وایي چې کوم ایم پی ګانو ته یا د شبای سمه غړو ته فندونه یا د پرمختګ کمی پیسې ورکول کیږي نو هغه د حکومت لخوا امتیازي دوی دا وایي چې حکومتي کم غړي دي د تحریک انصاف هغه ته ورکوي مونږ ته نه راکوي. دا د وسایلو د تقسیم د غیر منصفانه د تقسیم د سرخط لاندې دوی د جنوبی ضلعو د کوهات کرک او د هنګو د ګیس او د تیلو د غایلسۍ د پیسو خبره هم کوي چې هغه څه نه عرب او سلور شپېته کروڑه روپۍ جوړېږي. هغه وایي چې دغه پیسې مرکز ته د تیل او د ګیس په غایلسۍ کې جمع دي او هغه په جنوبی جلو باندې نه دی لګیدلی.
غلام غوس غلام غوس دغه غړی چرته ناستی او د دوی شمیره څومره ده او دوی به تر کومه ناستی؟
دا خو دوی د دې لپاره خپل شیډول جوړ کړی د وزیر اعلی هاوس مخې ته ناستی دی او دوی دا وایي چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې اپوزیشن یا مخالف ګوندونه په دې مجبور شو چې په اول ځل یې دغه احتجاج د وزیر اعلی هاوس مخې ته یعنې کمزوری کې د وزیر اعلی دغه دی سیکرټریټ دی دغه دغه دی دفتر دی او کور یې هم دی د هغې مخې ته او خوا ته ورسره بیا ګورنر هاوس هم دی دغه سیمه کې دی ناستی د وزیر اعلی هاوس چې کومه دغه دروازه د بالکل لاغې مخې ته په دغه بل اړخ باندې ناستې دی. دا وایي چې د هر ورځ به مونږ د 12 بجو نه د غرمې واخله تر شپږ بجو ماښام پورې به کینو تر څو یې دغه غوښتنې چې کوي دي چې کوم دی دا وایي چې بار بار مونږ دا مسلې راپورته کړې دي خو چې ونه شوه نو په دې احتجاج باندې مجبور شو. نو دی دا وایي
غلام غوس کداره تر دا محل دوی سره کوم حکومتي غړې یا وزیر اعلی په خپل ملو شوه؟
وزیر اعلی خو وس مونږ معلومات ترلاسه کړو هغه په کوهات ته یو کېدت کالج طرف ته تللی دی او ساده غړي دستور ده وزیر اعلی په خپل موجود نه دی. البته د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان چې کنده نو د سره ده غړي په رابطه کې دی خو تر دې دمه دغه لړکی داسا مذاکرات او سب مقصد نه دی شوی. د دیو سره ما خبرې اترې وکړې سردار حسین بابک چې کوم د پارلمان مشال دی د عوامي نېشنل ګوند په اپوزیشن کې نو هغه مشال ریډیو ته دا وویل چې دیو هر قسمه دغه ته تیار دی مذاکراتو ته خو چې پخه یقین دهاني دیو ته څوک ورکړي خو تر دې دمه د دې احتجاج د ختمولو لپاره چې کوم دی نو داسې څه مذاکرات لا مخې ته نه دي راغلي.
ډېره ډېره مننه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د معمول نشریات ترازو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لاهور د درملنې په مخه لندن ته روان شو. له نوموړي سره د کورنۍ غړي او شخصي ډاکټران هم ملګري دي. نور حال په احمد الله نورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب نن د نهې په ورځ په لاهور کې رسنیو ته وویل نواز شریف د خپل کشر ورور شهباز شریف ذاتی مالج ډاکټر عدنان او د دوو ملازمینو سره برطانیې ته روان شوی دی او نوموړی به د قطر سرخار دوها د لارې لندن ته ځي. د نوموړي وینا وه چې د روانېدو نه وړاندې ډاکټرانو د نواز شریف تفصیلي معاینه وکړه او د سفر دوران د څه قسمه خطراتو نه محفوظ ساتلو لپاره یې ورته دوایانې هم ورکړې. د مریم اورنگزیب په وینا په ایئر امبولانس کې آی سی یو او آپریشن تھیټر سهولیات هم موجود دي. دا له هغه وروسته دا چې لاهور هایکورټ د نومبر په 14 نواز شریف ته اجازه ورکړه چې د علاج لپاره د بهر ملک ته لاړ شي. یاد عدالت نواز شریف ته د علاج په خاطر بې له شرطه د څلور اونو لپاره له ملک څخه د بهر تللو اجازه ورکړه او په خپل فیصله کې د نوموړي نوم د ممنوع الخروج لیست یا د اگزیکټ کنټرول لیست نه د لرې کولو هم امر وکړو. تر دې وړاندې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت نواز شریف ته د بهر تللو لپاره د 2 ارب روپو د ضمانت شرط ایښی و چې د مسلم لیگ نون مشرانو مسترد کړی و او د پریکړې پر ضد د نواز شریف ورور شهباز شریف لاهور هایکورټ ته دا درخواست کړی و چې نواز شریف دې په غیر مشروط ډول د علاج لپاره له ملک بهر واستول شي. د لاهور هایکورټ فیصلې وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزارت نواز شریف ته یو ځل د علاج لپاره بهر ملک ته د تللو اجازت ورکړی دی. پرون د ګل پورې زیاد وزارت په خپل اجازتنامه کې ویلي دي چې نواز شریف ته د لاهور هایکورټ په امر د علاج په غرض د څلور اونو لپاره بهر ملک ته د تللو اجازت ورکړی دی. نواز شریف چې د تیرې سمودې راهسې ناجوړه دی او په وینه کې یو شمېر خلیې کمیږي.
مشال ریډیو ته وګي. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواد یو مخکخ مشر او د کورونو چارو پخوانی وزیر احسان اقبال د نو ټول ټاکنو غوښتنه کړې. وایي دا وخت ملک د اقتصادي مسلو ترڅنګ د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی. نوموړی وایي چې دا د تحریک انصاف حکومت ناکامه شوی او په کار ده چې په ملکي بیا انتخابات وشي. تفصیل سراج ظهیر راک.
د نومبر په 13 په لاهور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون محقق احسان اقبال وویل دې غوښتنه کوي چې راتلونکي کال نوې ټول ټاکنې وکړې شي ځکه چې دا حکومت په اقتصادي توګه ناکامه شوی چې له کبله یې بیروزګاري او ګراني سیوا شوی او ولس یې له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په خبر دوی به د دې غوښتنې لپاره په احتجاجونو لاس پورې کوي او د دې لپاره یې د نورو اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشورې هم روانې دي. حکومت چې دا ملک په کوم دلدل کې ور دیکه کړی دی او چې کوم سیاسي او اقتصادي ننګونې نن زموږ په وړاندې پرتې دي، له دې نه د وتو یوه لار ده او هغه لار د نو ټول ټاکنو لار ده. او مونږ یو وار بیا غوښتنه کوو چې کال 2000 کې د آزادانه او منصفانه ټول ټاکنو لپاره دې د کامی مباحثې پیل وکړی شي چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشوره الیکشن کمیشن یو داسې مضبوط نظام جوړ کړي چې له قبلې د انتخاباتو پر روڼتیا څوک ګوتې پورته نه کړي،
الیکشن کی شفافیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے.
پل پلو لدی اڑان دی پا حویلیا کی دا ہزارہ موٹر وے دا دویم فیز دا پرانستی پا مقد وزیر اعظم عمران خان وینا وا دا دوی توجہ دا وقت دا ملک پہ اقتصاد او دا بے روزگاری پہ خاتمے دا او دوی پا کی تر ڈیر حدا کامیاب شوی. دا نموری پا خبر دا وقت اپوزیشن گندون پا حکومت فشار اچوی چی دوی تی نارو ورکڑی خود بچر تو ہم داسی و نکڑی او نب پا کرپشن یا درغلیوں کی ککڑ خلق پریک دی.
چھوڑتا ہوں سب سے بڑی
میں اس قوم دیوئی کزو دوی پریک دم نو زب ددی کام سرا د ٹول لو یا غداری کوم او کز دوی پ بلیک میلنگ کی راشم او ادارو تو ایم چی شات شی او دوی چ پلس کال کی دا ملک لوٹلے دے نو پ شریک ہی لوٹلے او ددی نمخ کی جنرل مشرف دوانو تے نارو ورکڑا او چ حکومت کام لوٹلے پیسا وا اگے ورت د خپل کرسی ل پارا و بخلا نو نن کز خاموش شم او ک خپل سلور کال پارام سرا تی رول غواڑم نو زب ہم اگ وکڑم کم چ جنرل مشرف کڑی وو زب دوی سرا جوڑ جاڑے وکڑم نو ٹول ب پارم کینی پارم ب ملک چلے گی اس اڑے گڑے بنوی اس شور بنوی
آرام سے ملک چلے گا کوئی افراتفری نہیں کوئی شور نہیں.
اسلام آباد کے آزادی مارچ دا ختم دو رسو دا وقت دا جمعیت علماء اسلام فی پٹول پاکستان کے احتجاجوں نے روان دی او غوختنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي او بیا د سره دی نوې ټول ټاکنی وکړي شي. اپوزیشن ګوندونه دا هم تور پورې کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی او دا حکومت په ټګۍ جوړ دی نو باید چې نوې ټول ټاکنی وکړي شي، خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنی پاکې صافي او بې پرې شوی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بشري حقوقو یو فعال او سیاستوال څو ورځې مخکې غائب کړل شوی دی. د هغه ګوند او د بشري حقوقو کمیشن تور لګوي چې دا سړی امنیتي ادارو پټ کړی دی. پوس تر اوسه پورې په دې اړه سندې ویلي، خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وایي پوس خلک بېله کوم شک نه نیسي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي چې د شک په بنیاد د خلکو نیول قانوني، خو د هغوی لا درکه کول غیر قانوني کار دی. په دې اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
د پاکستان د سینټ غړی او د نېشنل پارټۍ مشر میر حاصل خان بزنجو وایي د دوی د ګوند غړی او بشري حقونو فعال ادریس خټک د تښتونې شکې پر امنیتي ادارو دی. نوموړی د نومبر 14 مشال ریډیو ته وویل چې د خټک د موندلو او راخوشې کولو لپاره د نومبر په 19 عدالت ته ځي. بزنجو زیاته کړه چې ادریس خټک څلور ورځې مخکې له اسلام آباده د پېښور په لار د مخپټو وسلوالو لخوا وړل شوی دی. دیوای منګ ایف آی آر هم کوو او عدالت ته هم ځو. دلته اکثره وخت داسې کیږي چې جاسوسي ادارې خلک ونیسي. موږ ته اوس دا نه معلومیږي چې ادریس خټک داسې څه کړي وو چې دغسې دی وتښتول شي. هغه زموږ یو سیاسي فعال وو. چارواکي موږ ته هیڅ نه وایي. جاسوسي ادارې ډېر ځلې خلک نیسي، ځینې بیرته پرېږدي او ځینې د ځان سره وساتي. زموږ شک پام دوی دی. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د نومبر 14 پر حکومت غږ وکړ چې ادریس خټک دی پیدا او را خوشی کی. د دې کمیشن مشر مهدی حسن د نومبر 14 مشال ریډیو ته وویل که پولیس یا پوز پر چا شک لري د پټولو په ځای دې تیخ کارا پوښتنې وکړي. دوی قانون عملی کوونکې ادارې حق لري چې یو څوک د شک په بنیاد ونیسي، خو قانون دا دی چې د نیول شوي کس د نیولو وجه او ځای باید معلوم شي. په یوه هفته کې باید عدالت ته وړاندې شي، خو زموږ امنیتي ادارې د دې کار د کولو په ځای ځینې نیول شوي خلک په داسې ځایونو کې ساتي چې دوی شخصي بندیخانې پکې جوړې کړې دي. د مهدی حسن په وینا د ادریس خټک په شان لزر او ډیر کسان د پاکستان امنیتی ادارو سره په قید کې دي چې عدالت ته نه وړاندې کوي. د پاکستان پوز په دې اړه په تیرو وختونو کې ویلي چې په دې حق لایي یو حکومتي کمیشن کار کوي او د غیب کړل شوو مسله تر ډیره حل شوې ده. خو مهدی حسن وایي چې دې کمیشن یوازې د لادرکه کړل شوو کسانو لیست خپور کړی او د نورو څه اقداماتو کولو ډاډ یې نه دی ورکړی. مشال ریډیو د ادریس خټک د غیبیدو په مسله د پاکستان بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری سره په ټلیفون د خبرو کولو هڅه وکړه، خو دغه سیکرټری وویل چې نوموړی وخت نه لري. بل خواه ده حکمران گون تحریک انصاف ده پارلمان غړی اقبال افریدی مشال ریډو ته وویل چې پوز بې ګناه خلک نه نیسي او که ادریس خټکی بیوله وي نو معلومه بشي چې څه یې کړی دي.
کوم خلک اوچتیږي دا غی انویسټیګیشن کیږي پراپر هغه 14 ورځې 10 ورځې یا 15 ورځې یا 20 کله انویسټیګیشن پوره کیږي بالکل دا هغوی حق جوړیږي چې په عدالت ته پیش کړی شي هغوی په عدالتي ټرایل کې وشي چې کوم ګناګار وي هغې پته به هم لګېږي چې کوم بې ګناه وي د هغوی پته به هم لګېږي ټولنیزې موارد ادارو هم جوړېږي هغه خل به خپلې لارې بدلوي هغه خل به خپل سوچ بدلوي
دا پختون ژغورنې غورځنګ او غیب کړل شوو بلوڅانو د موندنې غږ تنظیم یا وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز هم د پاکستان پر پوز نیوکې کوي چې په غیر قانوني ډول خلک په بندیخانو کې ساتي. پوز په بیا بیا خپل دا دریز وړاندې کړی چې هر څه د خپل ملک د ګټو لپاره کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په پاکستان کې یو دل بیا دا بحث تود شوی چې پوست په سیاست کې ډیر واک لرونکی کردار لوبوي. د حکومت اتحادی مسلم لیگ قاف ګوند یو مشر سیاستوال څرګنده کړی چې د هغوی ځینې کسان اوسنی تحریک انصاف سره د دې لپاره یو ځای کړل شول چې د عمران خان زور زیات شي. تفصیل بشیر واخنو.
په پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت اتحادی مسلم لیگ قاف یو مشر او د دې صوبې اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی دور زمخ کې شخصي ټلویزیونونو جیو او سما سره په بیلو بیلو مرکو کې ویل چې په 2010 کال کې د جاسوسي ادارې مشر د دوی لګوندا مهم خلک تحریک انصاف ته وروصل چې قوی یې کې. هغه وخت جنرال شجاع پاشا د دې ادارې مشر و. د یو مشر سیاستوال دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راځي چې اکثره اپوزیشن ګوندونه وزیر اعظم عمران خان سلیکټډ یا غوړه کړل شوی بولی. پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون مشرانو په بیلابیلو جلسو کې واضحه کړې چې عمران خان د پوز لخوا غوړه کړل شوی دی. پوز دا ردی او حکومت وای امنیتی ادارې ورسره هم نظر دی چې مخالف سیاستوال پی رخه کوي. پخوانی سینیټر او د سیاسي مسایلو څېړونکي افراسیاب خټک وای په دې کې هیڅ شک نشته چې پوز په سیاست کې ګوتی وهي.
دا خو اصل کې د شي کې چې دا حکومتونه څنګه ډېر جمهوري طریقې سره چلنی راغلي نو هغې عوامو په سپورټ باندې ډاډا نه وي که نه هغې سپورټ بیس ډیپینډنس په عوامو په سپورټ نه وي د جنرالانو په سپورټ وي. نو هغې دا خبره ځکه بیا بیا کوي چې دا وښیي چې جنرالانو سپورټ اوس هم ته حاصل دی. فوج خو همیشه دا ویلي چې موږ مداخلت نه کوو او همیشه یې مداخلت کړی دی.
کله چې د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د حکومت خلاف راغونډ شو پلویانو ته د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مسلسل ډول د وزیر اعظم عمران خان حکومت د پوځي اسټابلیشمنت راوستل لاسپوڅه وباله نو د پوځ بیان د وی خبري غونډې لارې دا تور نه رد کړل. میجر جنرال آصف غفور د نومبر په 6 ویل چې پوځ د ملکی حکومت سره په یو پاڼه یا په بل معنا هم نظر دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی پوځ پخوانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود پر دې بیان لومړی وخندل او بیا ویل
دیکھیے
حقیقت اگر چاہتے معلوم دے کچا تعلیم کھڑے ہی او کبھی تعلیم عام سڑے اور تو معلوم ادا چپ پاکستان کی دچا زور چلی خبر ادا دا چپ کم ملک جمہوری ادارے کمزور ہی حلتا امنیتی ادارے زور وری ہوئی خبر بدائی چپ پاکستان کی جمہوری ادارے قوی کرنے
ان کو مضبوط کیا جائے.
په 1940 کال کې جوړ شوی پاکستان کې تر اوسه پورې خوښه 3 کاله پوز د کودتا او لاره حکومت کړی دی خو پر دوی همیشه د حکومتونو د چلولو تور پورې کیږي. پوز دا نه مني. د حکمران تحریک انصاف یو مشر په پارلمان کې د دفاعي چارو کمیټې غړي فاروق الطاف مشال ریډیو ته ویل د پخوانیو حکومتونو اړیکې د پوز سره خرابې وي او د دوی خې دي نو ځکه په هغوی نیت بد کړی دی. دوی د ملکی ادارو خپل کار دی کوي هر څوک خپلې فرضې وړاندې کوي خو اصل خبره دا ده چې هر اداره خپل واک لري. هیچا کوم ادارې ته نه دی ویلي چې دا مکوه او هغه وکړه. د پوځ او ملکی حکومت ترمنځ سیالي نه ده روانه. اپوزیشن داسې بې ځایه ادعا کوي چې د حقیقت سره تر لرې پورې تعلق نشته. دا کال د فروری په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وی مقدمې په محل حکم وکړ چې پوز په سیاست کې له مداخله لاس واخلي. د دې فیصلې له اورونکو دوو قاضیانو څخه پر یو فایز عیسا دا محل د درغلې او مقدمه روانه ده. نوموړی دا مقدمه په بې ځایه تورنو جوړه شوې د بدنامولو سازش بولي.
مشال ریډیو ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې درینی بجو کې دن کې دي د درینی بجو د خبرونو د لنډیز د پاره بشیر غوا هم سټوډیو ته راغله دا غنه د خبرونو لنډیز او دا غنه پس به تاسو ته د مشال ریډیو مجله وړاندې کو نو اول د خبرونو لنډیز
د رپورټونو تر مخه طالبانو د افغانستان امریکایي په هنتون هغه دوه بهرني استادان خوشی کړي چې درې کاله مخکې له کابل تښتولي وو. امریکا غږ اسوسییټډ پریس او افغان سمیه ژانس د خپل سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا او استرالیا د وګړي نن په زابل کې تر هغې وروسته امریکایي ځواکونو ته سپارل شوي چې قطر د طالبانو د حقاني شبکې د درېو غړو رسیدل تایید شول. دغه کسان انس حقانی جی ملی خان حافظ عبدالرشید عمری نومیږي چې افغان حکومت له زندانه خوشی کړی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار والي له دفتر خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړی په دغه ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې ماته د ترګرې په ضد د افغان ځواکونو بې طرفه مبارزه وبلله. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د درغلیو په یو مقدمه کې د وو کلونو لپاره سزا شوې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون قائد نواز شریف نن د درمل لپاره د قطر د لارې لندن ته لاړ. تر دې مخکې عدالت نواز شریف ته اجازه ورکړې وه چې د یوې میاشتې او ضرورتو د علاج لپاره تر دې ډېره موده په بهر کې پاتې شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی اپوزیشن غړو نن احتجاج کړی دی او دوی له حکومت غوښتي چې د وسایلو تقسیم دې په سم شکل وکړي. په ایران کې لا هم تر هغه وروسته حالات ترنګلی دي چې درې ورځې مخکې د تیلو بیو د لوړېدو خلاف په توکارونو کې خونړۍ مظاهرې وشوې. د رپورټونو تر مخه د دې مظاهرو په مهال شپږ کسان وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې په دوی کې درې مظاهرچیان، دوه امنیتي سرتیري او یو څوکیدار شامل دي. د روس سرکار مسکو یو عدالت د جاسوسۍ په تور نیول شوي امریکایي وګړي پال ویلان تر مقدمې مخکې قید موده د دسمبر تر 9 اوږده کړې ده. پال ویلان د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې د مسکو له یو هوټل نیول شوی وو او هغه په ځان لګیدلې تورنه بې بنیاده بولي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بشیر غاخنه اوریدو او اوس ترته د مشال ریډیو مجله خبرونه وړاندې کوو. اوس ونې د خبرونه مشال په دې مجله کې زموږ همکار نجیب عامر دی افغان فلم ستوري ببرک اکبری سره دا خبر هنري ژوند خبرې کړې دي. نو راځي چې وورو د مشال ریډیو مجله.
د مشال ریډیو مجله د مشال رډوی مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا غنمو د افغان فلم ستوري ببرک اکبری سره خبرو ته ځانګړې کړې ده. نو موري په دې روستیو کې په سویډنی او هندي فلمونو کې کار کړي او په سونورو فلمونو کې هم همدا محل په کار بوخته. په سر کې نو موري د ځان په اړه معلومات ترکوي او بیا ور سره داغه پر هنري ژوند خبرې کوو.
السلام علیکم او نیکی هیلی تاسو غونډه ته سلامونه وایم. زه خپل د پکتیکا اورګون یم او تقریبا 10 کاله مکیږي دلته سویډن کې زندگی کوم.
اکبری صاحب هنری ژوند ته مو څنګه مخ کړه؟
دلګری ورکتوب نه شوق کو دوه شانو سره چې اکټینګ وکم او خو دلته درسونه مې ویلې کالج مې ویلې بیا چې کالج مې ختم کو بیا دغه نه بعد مې د اکټینګ کورسونه وویل. نو بیا مې دلته سویرنی فلمو کې کار وکړو. بیا ډېر وخت تیر شو په مابین کې. بیا بالیووډ کې یو فلم جوړېدو تورباز چې هغه هم نږدې وخت کې ورسره روان دی. یو غټ فلم دی هغه کې سنجی دت ما سره او هغه افغانستان په باره کې دی. بیا دوی د افغانستان اکټران په کار وو. بیا دا ماته هغه نه ځای نه درخواستي وکړه چې ته دغه فلم کې مشترک کار وکړه.
صحیح. تاسو یعنی سویډن کې لزګونه کلونه تیر کړی خو ژبه مو وسمه ما سي د افغانستان د سوچا ده او ډیره خپل پښتو وای. نو دلته چې اکثره ځوانان راشي بیا یو څه د لاس هم ورکوي که څه لاسته راوړي. تاسې د دوی نه زده کړې وکړي خو هغه مو اوس په کار راځي په وطن کې په دغه کې په کار راولی، نو دا څنګه احساس دی؟
موږ خو رښتیا ورته خپل هم دلته ټول نږدې مې خپل فامیلونه دي را سره، او پښتو خو خپله مورنۍ ژبه ده، تا څنګه موږ هېرولی شو؟ زه خپل هم کوشش کې کور کې همیشه دا کوشش کوم او خپل بچیانو سره مې خپل فامیلو سره همیشه پښتو خبرې کوو، ځکه چې دا خو موږ خپل مورنۍ ژبه ده. دا چې رانه هېره شي نو دا معنی چې موږ تاسو خو د افغانستان نه یو، د خپل مور وطن یو.
صحیح، تاسو ویل چې وړوکوالی نه مو د پښتو د فلمونو سره شوق، نو کوم ستوري مو خوښېدل، کوم فلمونه مو خوښېدل اکبر صاحب؟
دا وګورئ نن سبا خو فلمونه خو چې ډېر جوړېږي، بالیوډ او هالیوډ فلمونه جوړېږي، نو دلته په یوروپ کې خو زیاده هالیوډ فلمونه کتل کېږي او بیا بالیوډ فلمونه هم ډېر کتل کېږي او خلک یې خوښوي. ما ته خو اول نه خپله چې ډېر خوند راکوي د بالیوډ فلمونه، خوند راکوي مختلف فلمونه ډېر خوند راکوو. د فلمو کې مختلف خلق، مثال اکتران ہوں یا وقتوں کی مثال مشہور اکتران لکھ امیتابھ بچن، درمندر، سم کلتور دی رسم رواج دی مساسی وطن مطابق دخشانہ سا دیر مطابق ماتا چی دیگون نزیاد دیر خون چی رکھوی اگا امیتابھ بچن دی.
صحیح، او
سنجیدات او سره سنجیدات اکینګ همیشه خوان راکوي، ځکه چې اول خو موږ خو سره بلادم شو غره مختم دي شو مشهور فلمونه جوړ کړی، هغه ډیفرنٹ مختلف کار کې په فلمو کې هغه اکینګ ډیر مزدار دی.
صحیح، او د هندی شبه مو څنګه زده کړه، ځکه تاسو په سویډن کې وای، نو په هندی فلمونو کې د کار کولو لپاره خو باید ژبه مو زده وي؟
بخی صحیح خبره ده، ځکه چې ژبې نه بغیر خو چې چا نه وي زده خو کار نشي کولی. مین اول شرط د فلمو ژبه ده. ما اردو زده ده، پورا اردو کتابونه مې ویلي دي اردو باندې، ودلته اردو مې پورا زده ده. اردو هندي تقریبا یو رقم دی، تاته خپل هم اندازه لګېږي. نو بیا فلمونه چې موږ وکله فلمو کې اکټینګ کوو، بیا موږ ته خو هغه راکوي څه ورته سکریپ فلم سائنې راکوي، فلمو براکه خبرو، بیا هغه موږ خپل ډیالوګ چې دي موږ خبرې چې دي په هغو باندې اول نه پریکټس کوو، بیا هغه صحیح جوړیږي انشاءالله.
صحیح، او اولنې فلم مو کوم یو چې تاسو پکې خپل هنر وړاندې کړ، تاسو پکې کار وکړو؟
بالیوډ کې کا سیزن فلم
کوم عمومي تاسو د هنري ژوند خبره کو؟
اولی ولی فلم زدل تاسو ویدن فلم کې مکارو کو، سویدن فلم دلته ما یو فلم دای سویدنی فلم دای، او غنا بعد ما دلته کمرشل وکړل، اډ مې وکړل، او دا غنا بعد چې کله بالیوډ ته لاړم، بالیوډ کې ما اولی فلم چې تورباز تورباز ما جوړ کړی دی، خو ریلیز شوی نه دی، تورباز نه پنی پتر مخته شو.
صحیح، اکبر صاحب په د بالیوډ په فلمونو کې داسې ویل کېږي چې ځینې ستوري نور هم ول چې پخوا نیکونه د افغانستانو یا مشران دا غزه او بیا راغلي دي په بالیوډ کې لوی نوم پیدا کړی دی، نو اوس لنه کمر غته سم بالیوډ ته لاړې، په بالیوډ کې د پښتنو په اړه تصور څه دی؟ کار چې ورکوي څه ډول کار ورته ورکوي؟
پښتنو چې اکثر وخت وګوري پښتنو سره خوال لرسته، ما خپل د بالیوډ افغانستان خلک چې دا ډایرکټران دي، د بالیوډ والا ډایرکټران دي، اکټران دي، د افغانستان خلک سره ډېر مینه محبت لري. نن سبا ډېر فلمونه په افغانستان په طرفو غو طرفو جوړیږي، مخته خود د فلمونو سلسله د محبت د لوستوري د رقم فلمونه جوړېدل، اوس فلمونه ټول بدل شوي دي، ټول فلمونه د جنګي فلمونه، پوځي فلمونه، تورریست فلمونه د رقم ډېر جوړېږي. نو دا خو موږ تاسو په وطن کې بدمرغه چې دا حالات خراب دي، بدبختي مو په وطن راغلې ده، نو په ډېر فلمونه په هغه طرف جوړېږي. زیات فلمونه چې کوم پښتنو ته راکوي هغه تقریبا د خپل افغانستان د مطابق رول ورکوي، ځکه چې کوم اکټینګ کومې خبرې موږ په هغه کومه پښتو ویلی شو، دوی نشي کولی هغه چې د انډیا خلک هغه پښتو استعمال کړي، هغه رسم و رواج باندې خپل اکټینګ وکړي. دوی لپاره مشکل دی، موږ لپاره اسانه دی.
صحیح، او تورباز فلم تاسو ډیر ذکر وکړو، په هغه فلم کې نور کوم ستوري دي، کوم بل افغان هم پکې شته کنه، او د بالیوډ کوم ستوري تاسو سره په دې کې کار کوي؟
د فلم کې دا یو بالیوډ یو ډېر لوی فلم دی چې ډایرکټر یې کریش مالک دی، او دا فلم موږ په قرغستان کې شوټ کو شوټینګ یې تا قرغستان کې وشو. دا فلم اصلي روان و افغانستان ته. څنګه چې ما مختند ته وویل چې موږ تاسو په وطن کې امن نشته، سوله دا مشکل دي، دا شان د فلم جوړولو په خاطر ډاکټرانو زړه نشوي غوښتلی چې هلته لاړ شي. په دې فلم کې ما سره سنجیدت دی، راهول دیو دی، پرانچ دی، یوه جنۍ چې نرگس اخري نومیږي هغه دا یو بل موږ افغانستان یو اکټر الگ دی چې همایون شمس خان نومیږي، هغه مشرف د فلم کې شته.
صحیح. نو تاسو رول په کیسه ده په تورباز فلم کې؟
تورباز فلم کې زه تورباز سنجیدت چې دی مین اکټر دی د فلم الگ ورته وایي څه ورته وایي، هغه د سنجیدت رول دی. په دې فلم کې ما نیگیټیو رول دی. دا یو ډېر ښایسته فلم دی چې افغانستان په باره کې جوړ شوی، چې مثال د افغانستان کې را ماشومان څنګه چیش ته تیار د خودکشۍ د ښانه ته څوک تیاروي، د ښانه څوک دی، او یو ډېر ښایسته میسج دی. په دې کې ما نیگیټیو رول دی.
صحیح. نو تاسو خوښ شوي چې په فلم کې هیرو راشي که ویلن راشي ببرک اکبري صاحب؟
فلم په مطابق وی، ځکه چې نن سبا هغه وختونه لاړل چې فلم کې څوک ویلن مختره تو ویلن به هیرو به راتو وي هیرو به. اوس چې ډېر اکثره وخت وګوري کومه لکان چې فلمو کې هیرو راځي، نن سبا ټول فلمو کې ویلن راځي، ځکه چې مختم لو سټوري فلمونه و هیرو به یو ویلن به و بس هغه پسې برګ دی. اوس فلمونه بدل شوي دي، نن سبا فلمونه د هیرو نه زیات په ویلن چلیږي. نو ما رولونه رقم رقم دي، بیا زما باډي او د ما صورت او کوارا شیان د لږ ویلن طرف ته نږدې دي، کاد او مخ او دا شیان به زه اکثره وخت زیاده وخت زه په ویلن رول ډېر راځم.
صحیح. نو دا خو شو تورباز فلم. او په دې بل فلم کې چې پانی پت نومیږي، په دې کې هم هماغه ټیم نه ځینې ملګري تاسو سره دي، لکه لیډنګ رول چې دی د سنجی دت دی. دې فلم کې د کار تجربه څنګه وه؟ او څو میاشتې کې دا فلم ډک شو، د دې قرارداد په اړه کوم ته معلومات راکوي چې تاسو ورسره وکړه؟
دا فلم چې کله ما مختلف ډول چې تورباز کې ما اکټینګ وکړو، دغه نه بعد بیا چې کله پانی پت فلم ته کاسټینګ کېدو، خلک غوښتل مختلف اکټران. نو دا فلم ډېر لوی فلم دی، دا د بالی ووډ د غټو فلمو لوی فلمونه یو فلم دی چې پانی پت دی. دغه دې ډایرکټر چې دی اشوتوش گوارکر، دغه دا همیشه تاریخي فلمونه جوړوي. تاریخي فلمونه لکه مختن جوړ کړي دي، جدا اکبر، لگن، سودیس، په دغه باندې دي اوډونه وري دي. نو په دې فلم کې چې کله ماته والی راکو چې ته به موږ سره وې، ځکه چې ته یو افغانم یې، د مین د سنجیدت احمد عبدالي بابا رول چې کوي، نو ته به موږ سره په دې کې به وې. او بجه چې ورغلم ټول کیسې میسیا خبرې مو چې وکړلې، نو بیا ما چې ور وېتل و مې کتو، دا ډېر ښه فلم دی او ډېر په لوړ ساویا جوړ شوی، ډېر په تکلیف او په زحمتو جوړ شو. په دې باندې تقریبا دا فلم چې ونیو یو کال او دوه میاشتې ټول شوټینګ او شان وشول. اوس انشاءالله په شپږم د ډسمبر ریلیز کیږي. او دا فلم موږ په راجستان جیپور کې ډېر زیات شوټ هلته وکړو.
او دې فلم په باره کې تاسو په کتلې مې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په مطبوعاتو کې ځینې حساسیتونه مخې ته راغلي، خلکو سره ځینې اندېښنې هم دي. د ځینو رسنیو سره تاسو خبرې هم کړې دي، ځینې خلک وایي چې کېدای شي په دې فلم کې داسې صحنې انځور شوي چې د افغانستان خلکو د پاره د ناراحتۍ وړ او سیتا سے سو جواب ورکول شي دي.
دا خو ما سره ډېر انټرویوګانې دي بارا کې وشولې، مختلفو راډیوګانو نه، ټلویزیونو نه، ما ته ډېر ټلیفونونه راغلل. نو ما مخکې هم درته وویلې دا یو تاریخي فلم دی، تاریخ څوک بدلولی نه شي. څنګه چې تاریخ ویل شوی دی، تاریخ لیکل شوی دی، فلم په هغه مطابق جوړ شوی دی. نو تخپل هم خبرې چې دا فلم د افغانانو د یو ګروپ یو ټیم دی، او د مراتا یو ګروپ دی، یو خلک دي، تو دوی مابین کې جنگ کیږي. دا ټوله دنیا خبره ده، تاریخ ورویدلی دی، تاریخ ویلی دی. نو په دې باندې په دې مطابق جوړ شوی دی. څنګه چې ما مخدم درته وویلی چې تاریخ څه ویلي دي، څه شوي دي، ټول هغه رقم تاریخ مطابق جوړ شوی. تاریخي فلم څوک بدلولی نه شي، ځکه چې تاریخ تاریخ دی. او دا ډایرکټر همیشه کوشش کوي چې د نورو بالی ووډ د ډایرکټرانو نه بیخي جدا فلمونه جوړ کړي. د هم فلمونه همیشه په نور فلمونو ډایرکټران چې وګوري، د دې رقم څوک کار نه شي کولی. دا په ډېر ځان ته سویا کار کوي. نور خو انشاءالله فلم دی روان دی، په خلکو مختدرې وسوسې تشویشونه و چې دا فلم به څه شی دی، د بابا رو، د احمد شاه ابدالي بابا توهین پکې شوی د افغانستان توهین پکې شوی دا پښتنې معنی ډېرې وشولې زه انشاءالله دا غونډو ته وایم چې داسې کومه خبره نشته تاریخ چې څنګه لیکل شوی څنګه خلکو ویلی دی بس هغه مطابق باندې جوړ شوی دی نو جنگ دی جنگ کې خو هر شی جایز دی څوک چې جنگ ګټي یا جنگ بایلی نو په جنگ خو به خپل ځان کا بچاوي نو نور خلکو به ضرور قتل کیږي کبا احمد شاه ابدالي افغانستان لاړ شي هلته په لکو خلک قتل کیږي نو څنګه موږ دپاره هیرو د دوی دپاره خو ویلن رقم استعمالیږي نو دوی په نظر کې به موږ ویلګان ویلن وو موږ په نظر کې دوی ویلن دی خو حقیقت هغه دی چې څنګه تاریخ ویل شوی دی
صحیح اکبري صاحب تاسو یو افغان صاحب په دې فلم کې مکار کړی کدا فلم راوځي او په دې کې مثلا اعتراضونه نور هم زیات شي نو په هیڅ ته یو افغان بیا به تاسو مسؤل ګڼل کیږي کنه ځکه په دې فلم کې تاسو رول لوبول بیا په اعتراضونه په تاسو کې نه کیږي تاسو ولې کار کوو داسې فلم کې کنه داسې نشته چې خلک بیا غوسه شي
زه خو د خلکو د غوسې خو مخه څوک نشي نیولی خلکو ته خبره کم رقم سوالونه پیدا کیږي مختمان درته ویل زه یو اکټر یم اکټر همیشه خپل اکټینګ کوي نو ما چې کله دا فلم ولیدو ومې کتو تاریخ په مطابق خلکو نه مې پوښتنې وکړه خپل خو مې وویل تاریخ دغه مخته په تاریخ خبر وم چې څه څه زیات نو ما ته ان شاء الله کوم د چنا مثال دار چې شي نشته ز خپل یو اکټر یم نو خود کیسه ما نه کړې نه مې جوړه کړې دا نو زه نه پیژم چې خلکو ته دا سوال والی پیدا شوی دی چې دوی همیشه وایي چې په موږ دښتې به موږ توهین شوی وي موږ به سپکاوی شوی وي نو ان شاء الله کوم داسې چې څنګه ما مخته درته وویل تاریخ کې چې څنګه جنگ وو جنگ کې خو راغلل امریکایان هم راغلل افغانستان باندې جنگ وکړو روسان هم جنگ وکړو څوک بدلول نه شي چا څه شی وکړه چا څه شی نه دی کړي نو نور خو فلم دی فلم خو دا خو یو اکټینګ زه خو خپل یو اکټر یم اکټر په کدا اکټر په نظر زه وګورم دا اکټر په مطابق وګورم دا کی دا څه شی نه دی شي وی چې زه د کی څه وینم دا فلم کې
صحیح او دا فلم چون ډیر زیات افغانان به قتل غواړي او د دسمبر په شپږمه په هند کې او د نړۍ په سینماګانو کې به دا ریلیز کیږي نندارې ته وړاندې کیږي داسې څه خبرې شته چې په افغانستان کې په کابل کې هم دا فلم نندارې ته وړاندې شي یا افغان کتون کې چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي هغه به څنګه ګوري اکبر صاحب
دا خو دا فلم خو ټول دنیا ته ریلیز کیږي ځکه چې اروپا ته هم روان دی کېدای شي امریکا ټول دنیا ته لاړ شي د دغه په مطابق چې څنګه سینما ته ځي دا خو د سینماګانو خپل کار دی دا فلم دوی څنګه د بالیووډ سره کنټریکټ جوړوي څنګه ورنه راوړي دا خو دوی مجبور دي چلته ویسي او ځکه چې دا فلم کې خو څومره مراټا خلک کار کړي د عمر افغانان دومره د افغانانو کار هم په فلم کې زه غواړم چې ټول افغانستان یې وګوري چې چا سره دا سوال وي چا سره دا تشویش وي هغه په پرده باندې وګوري هغه خپل سترګې به خپل خلاص شي
صحیح او تر دې وروسته نور کارونه موسه دی آیا د نورو هندي فلمونو افرم تاسو شوی یا د نړۍ د نورو هیوادونو نه تاسو د کارونو وړاندې شوی چې موږ سره اوس کارو کوي په فلمونو کې ځکه اوس تاسو مطرح سي راسته
نو د نه الواز اوس بالیووډ کې دوه نور فلمونه جوړو ما یو فلم باندې اوس راځي یو فلم ما اوس یو افتا مخته سکاټلند کې شوټ وکړو شوټینګ یې وکړو نو اوس بیرته کور ته راغلل ما نو لندن ته روان یم ان شاء الله 25 تاریخ ته سور شوټینګ مو د هغه نه بعد به وروسته جنوري کې ان شاء الله بمبئی کې شوټینګ شروع کیږي دا فلم نام دی شدت او د نه علاوه ما یو بل فلم روان دی اٹیک هغه به ان شاء الله جنوري فبروري کې ما شوټینګ شروع کوو او هغه د جان ابراهام سره دی
صحیح او تاسو په خپل د افغانستان فلمونه ګوري اکبر صاحب یا کوم په افغاني فلم کې مکار کړی تر اوسه
ما خو تر اوسه افغاني فلم کې کار نه دی کړی او ځکه چې افغاني فلمونه خو کریشا ته وایم دا رقم نشي دوی جوړولی لکه تر اوسه کوم بالیووډ یا هالیووډ جوړوي دوی خو افغانستان کې موږ داسې نه سینماګانې لرو نه داسې کوم هغې لرو چې دمه داسې په دې لغه سویا باندې فلمونه جوړ کړو خو دا مې ارمان دی چې افغانستان کې امن راشي او سینماګانې جوړې شي موږ ډایرکټران موږ خلک د موږ لپاره کیسې جوړې کړي او موږ دوی سره زه په شوق په ځواني کار کوم زه په خوښ یم چې په نورو وطنو په پردیو ژبو کار کوم ولې دوی سره خپل وطن لپاره د خپل خلکو لپاره فلم داسې جوړ نه کړو که دا فلم افغانانه که چې نن څنګه د خلکو ته تشویش پیدا شوی چې موږ احمد شاه ابدالي بابا سپکاوی شوی د افغانانو سپکاوی شوی که دا فلم چېرته موږ په خپله ژبه جوړ کړی وی په خپل خلکو جوړ کړی وی په پښتو مو جوړ کړی وی په دري مو جوړ کړی وی نو دا چا سره به دا تشویش نه وای نو خو افسوس دا ده چې موږ د امکانات لرونه
صحیح سوق جوړول شي. تاسو په خیال د افغانستان د لپاره یو خپل فلم زکه یو سوق خو به مخه ترازی تاسو سوق پیژنې یا په خپل دارمان لري چې کله تاسو یو فلم داسې جوړ کړئ څه کمې در سره د مثلا اکټینګ تاسو کوي شي آیا د پیسې کم بوته د ماشينري کم بوته څه لتونه دي چې مونږ یو خپل فلم نه لرو حتی د افغانستان په سطح باندې
د افغانستان په سطح باندې خو زه خپل فکر کوم د فلم چې څوک څنګه جوړوي د دې مهم یو اول خومین ډایریکټر دی د فلم ډایریکټر چې د فلم ډایریکټر په موږ افغانستان کې یو داسې ډایریکټر پیدا نشي چې داسې فلمو ته متوجه شي او داسې فلمونو ته مخ شي او داسې فلمونه جوړ نه کړي ډېر مشکل دی چې جوړ شي. دوم د موږ سره د زیات نه زیات مشکلات چې دي زه فکر کوم سامان دی دغه کمرې د شان به کېدای شي مشکل وي. دریم چې تر څو په عام وطن کې شسول او ششان نیوی قراری نیوی فلم جوړول به فکر کې مش مشکل وي. او څلرم موږ تخپل خبرې چې حالات حکومت حالات کې د افغانستان کې خلک ډیر بریږي سینماګان او نادخشان ډیر حادثې دغه رقم وشول کوم مختم وویل دا مشاده چر وخت موږ کوم دغه دعا کوم چې الله په وطن کې سولا راواله امن راواله چې موږ نور دنیا نه نن سبا کې دومره ورسته پاتې یو ولې زه خپل اول مختم ته ویل ځوانه ځواني باندې خپل زړه باندې ورسره ولاړ یم چې څه خدمات په ما کېږي د اکټر په مطابق د افغاني په خاطر زه ورسره ولاړ یم کشپاوي د ورځې زه ورته حاضر یم خو چې موږ د امکانات نه لرو نو مشکل دی.
صحیح ببرک اکبری صاحب زمونږ رادیو په پښتونخوا کې ډیر اوریدل کیږي په پیښور کې په قبایلي سیمو کې هلته د پښتو فلمونه په سینما باندې وړاندې کیږي د بدر منیر فلمونه د آصف خان فلمونه یا اوسنی د جهانگیر جانی فلمونه یا د شاهد خان دا فلمونه تاسو کله کتلې دي د پیښور لخوا چې کوم فلمونه جوړیږي څنګه ارزوي؟
زخو هر وقت وایم چې هر څوک کوشش کوي مثال هغه خو دوی خپل کار دی خو دا فلمونه چې نن سبا کوم د پښتو فلمونه په پاکستان کې جوړیږي ما ځنې ځنې کتلي دي مختنی فلمونه مې کتل په دومره فلمو کې چې ما د ټول عمر د پښتو فلمونه خوښ دي چې ډېر مې کتل یو بدعمله فلم و د آصف خان هغه صحیح کیسه یې لرله هغه خوند راکړی و یو دن فلم و ډېر بلیک اینډ وایټ دی بدر منیر فلم و دا نور فلمونه خو چې د دوی جوړوي دا خو د موږ تاسو د اول د موږ تاسو د خپل پښتو د کلتور رسم و رواج نه ډېر لرې دي. دوم چې کوم کار دوی کوي داسې کار داسې اکټینګ داسې فلمونه جوړوي چې هغه د کتلو نه دي هغه چې زه ډاکټر په مطابق په سترګه وګورم یا د یو فلم چې غواړم چې وګورم اول زه نه ګورم ځکه چې فلم نہ اکشن پکی کولای شي نہ ڈیالوگ وایلای شي بس خالی اخواشی دی خواشی سندری دی ورچي سندری بس سندری جوړي تا خپلم لیدلی یا بل کتلی وی چی هغه مشتاسی دا نه ډیر لری دی اول چې پښتو فلم جوړیږي کپ یو چی شي باندې جوړوي او کیسه به دوه لری دی مشتاس پښتو کیسه خو دا دوی داسې کیسه ورچي چې هغه دې ما په نظر باندې کوم فلم نشته تر اوسه ونه خواند راکوي.
صحیح په دې هیله چې داسې وخت راشي چې یو خپل پښتو فلم هم ولرو که د پېښور کسانې جوړوي که د افغانستان کسان یا بهر چې کوم افغانان میشته دي پښتانه دي د یو فلم جوړ کړي او په هغه کې د پښتنو هغه اصلي څیره خلکو ته ښکاره شي چې موږ هم په ویاړ سره نړۍ ته ووایو چې موږ دومره ښکلې کلتور لرو دومره ښکلې فلمونه مشته دي. اکبری صاحب تاسې دا د فلم هیرو چې وي یا د فلم هر اکټر چې وي باید خپل فټنس ته ډېر خیال ولري خیال وساتي. د دې تاسو په خپل سمره دی کار ته توجه کوي
څنګه چې ما مخته توویل چې هر هیرو یا د هر اکټر دی که هیرو وي که ویلن وي که ماشوم وي که څوک وي اول خو باید خپل چې دی کوم دی رول وي هغه باید داسې وکړي چې ټول خلک ووایي چې دا نچرل دی چې عام عادي دی داسې اکټینګ باید ونیشي په یخ کې اول خو دا یو. دوم چې کومه باډي څوک خپل لري صورت لري هغه به ډېر خیال وساتي. زه خپله د سپورت ډېر شوقي یم روزانه جیم ته ځم والیبال کوم فوټبال کوم دا شان چې ونه کې باډي خو خرابېږي په پرده باندې دي چې باډي خرابه وي او خپل ځان او خیال ونه ساتي خپل بیا هغه شی نه جوتیږي.
صحیح د خپل شخصي ژوند په اړه کې سره ته وایي اوس مو عمر څومره دی واده مو کړی بچیان مشته؟
ما عمر 43 کلو دی او واده لرم پنځه بچیان لرم
ماشاءالله
او ټول دلته سویډن کې سره اوسېږي واده مې د افغانستان دی خپل افغانستان خلک یو دلته مثال شکر خوشحال یو سجون لرو خود ما مختن د تول زد زیات زیات بل پدین خوشحال شم چې ما خپل افغانستان مور وطن کې زبیر تلل شم او دا سې ژوند وکم چې په سکون وی دي ما ټول خپلوان افغانستان خلک په امن کې وي او ما پښتانه ورونه ما دریبان ورونه ما څوک چې دی موږ په اړه دا ول د ټک لري شي چې موږ څوک یو څه شي دا خبره غلطه خبر ده موږ تاسو ټول افغانان یو ما دې پر دا ډېر مهم دی او ما کوم لار بار پښتانه چې دی لکه څنګه مختشتان وویل چې پښتونخوا طرف ته چې دی دوی دې پر ډېر دعا کوم چې الله دې دوی په امن کې کی موږ زه دوی سره پر وخت ولاړ یم
مننه همداسې مینناکو سه ببرک اکبری صاحب کور مو ودان چې موږ لا مو وخت راک په خیره کې هغه اوریدونکو ته چې استاد نام سره آشنا دي ساده هنري هلو ځلونه خبر ول یا اوس خبر شول څه پیغام لري دوی ته
زغونو ته دا ویم چې الله مو مشه خوشاله را کامیاب وسه په یو ځخ په یو आवाज وسه چې موږ تاسو خپل وطن خپل خلکو لپاره څه وکړو یو شای ورته وکړو خپل وطن خپل جوړ نکو پردی خلک موږ تاسو وطن نشي جوړولای او نو پردی خلک موږ تاسو وطن د جوړولو لپاره راغلي دي نو ټولو ته دا وایم د مې دعا د ادم ارمان دا چې الله مو هر چیرته چې وای خوشحال لره نو ما ته ډېر په فیسبوک باندې خلکو دا ریکوست لیدل چې ما ځان سره ما ټول هغه پورا شوی دی نور غوڼه ته دا وایم انسټاګرام فیسبوک کې موږ سره روان شوی فالو کې موږ خوشحالي جو زخپل زیات خوشاله یم چې ما د وطن خپل خلکو سره کنټاکټ کې وم خو دومره ورته وایم چې ځنې خلک ډېر د یو شینه مختلفه څنګه پنی پد باندې چې دا فلم یې ریلیز شوی نو خلکو غلط فکرونه غلط خبرې کولې د ښانو ته ضرورت نشته بس ان شاء الله قرار وو مسې خوشاله وسې چاچې ته وای بس د دواده چې الله دې مستاس په وطن کې امن راوړي
مننه په دې هله چې د بالیوډ نه پس په هالیوډ کې هم تاسو وزلې گئی دا غزه په فلمونو کې هم کار وکړي روغ رمټو سې خوشاله وسې او بری منو سې اکبر سې
ډېر ډېر مهرباني بس الله دې خوشاله را درګي
خپل مو دی بلی.